دا مشال ریډیو د پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې سوي دي. زه بوریوال کاکړم په دې ساته خبرونه کې هرکلی کوم. په خبرونه کې تاسو د پاکستان، افغانستان او نړۍ په اړه شمیر رپورټونه او تبصری در خبرو، خو تر هغه وړاندې به د دې سات خبرونه وورو چې زموږ همکار ګولایازي وړاندې کړي.
خبرونو سره ټکی په غزه کې هوایی او ځمکني عملیاتو زور اخیستی. د بنو پاجاني خیلو کې سبا د امنیت ټینګښت لپاره جرګه کیږي او په چمن کې تاجرانو د پاسپورت شرط لازمي کولو پر ضد احتجاج ته دوام ورکړي. اوس د خبرونو تفصیل. وروسته له دې چې د اسرائیل دفاع وزارت په غزه کې د ځمکني عملیاتو د پراخېدو خبره ورکړه، پرون په غزه کې د اسرائیلي ځواکونو هوایي بمباري زور اخیستی. د هوایي بمبار له ډېریدو سره د پراخې مرګ جوبلي راپورونه هم ورکړل شوي دي. د اسرائیلو دفاع وزیر پرون ویل چې ژر به په غزه کې د حماس ډله له منځه وړلو لپاره یو اوږد او ستونزمن ځمکني عملیات پیل کړي. د دفاع وزیر یولف ګالټ سرګندونې د سختې احتمالي جګړې او جنگ نوي پړاو او د جنگ د نوی پړاو ته د داخليدو اشاره کوي. د موري خبرونو ته ویل چې د حماس پراخ ټلنونو د پراخ شبکې لمنځه وړل به ډیر وخت ونیسي. د موري څنګه د سرګندونی وکړي، نو اسرایلی ځواکونو پر غزه دویم ځمکني برید وکړ. بلخوا په غزه کې مخابراتي خدمات بند شي او له محاصره شوو خلکو سره ټلیفوني اړیکې پرې شي دي. په غزه کې د اسرایلي ځواکونو د عملیاتو د پراخېدو له اعلان سره سم حماس هم ویلي چې د دوی وسلوال چمتو دي چې په بشپړ ځواک د اسرایل له بریدونو سره مقابله وکړي. حماس دا ادعا هم کړي چې وسلوالو یې له اسرایلي عسکرو سره په څو ځایونو کې نښته کړي. د خیبر پختونخوا د بنو په جانخیلو کې ځایي مشرانو د هدفي بریدونو پر ضد او د امنیت لپاره سبا احتجاجي غونډه رابللې ده. په سیمه کې ځایي خلکو پر مشالو ویل چې د اکتوبر په 26مه وسلوالو جانخیلو کې د ملیشا ځواک یو سرتیری او یو بل تن په دکان کې وژلې دي. د پیښې وروسته په جانخیلو کې ځایي خلکو احتجاجي لاریون وکړ او ویل چې سبا د اتوار په ورځ درې ورځنۍ جرګه کوي. جانخیلو کې د دې نه وړاندې هم روان 2023 کال کې تر 1500 پورې ځایي ځوانان، مشران، پولیس او اف سي ځایي اهلکار په وسلوال بریدونو کې وژل شوی دي. د غونډې یو ګډونوال او د پښتون ژغورنې غورځنګ د جانخیلو فعال علاءالدین په خپل وینا کې ویل چې پر دې وژنو غلي نشي پاتې کېدی.
دا کاغذ چې کوم تر یلای شوی دی، دا خالي صرف دغه د پرانه وتر یې شو. دا دومره انتها توانګیر دی چې د زونی خیل چې څومره هده بارډر ول دی، څومره د ملشه ول دی، څومره د پولیس ول دی، دو هر یو باندې دا سر دریمی او نن چې دا زون میجر پرسه شو سابو د بلتا هلیار جوړ کړه.
دا جانخیلو د تازه لارین پړه انتظامی سنډ ویلی، خو پاسیمه کې پولیس چارواکي د نوم نخ پرول په شرط پر مشال راډیو ته ویل چې د دواړو پیښو مقدمه د نامعلومه وسلوالو پر ضد درج شوی او پلټنې روانې دي. د خیبر په باره کې سیاسي فعالان ویلي چې پیښور پولیس یې عادي وګړي او کاروباري خلک بي ځایه زوروي. پسې مکې ځینو فعالانو پر مشالو ته ویل چې کله باړه نه پیښور ته ځینو په لارو کې یې راښکته کړي او د نشه یي موادو سمګلرانو او وسلوالو ډلو سره د تړاو درلو په تور کې پرې بي ځایه مقدمه جوړوي. د باړې یو سیاسي فعال او سوداګر خانولي افریدي مشالو ته ویل چې پولیس یې بي ځایه زوروي. بلخوا د خیبر او پیښور ځینې تاڼو پولیس افسران دا تورونه ردوي او ادعا کوي چې د نشه یي موادو یو شمیر اسمګلران یې د نشه یي توکو سره نیولي او په عدالتونو کې مقدمه روانه دي. بلخوا د خیبر ضلع پولیسو وایي زید افریدي پرون مشالو ته په استولي پیغام کې ویلي چې د خیبر کوم پولیس سرتیری خلکو نه د بتو یا قلنګونو غوښتنه کې ککړ وو، هغه نیولي دي او پلټنې ته روان دي. د چمن سپین بولدک ترمن د تګ راتګ لپاره د پاکستان د حکومت لوري د ویزي او پاسپورت د لرلو د پریکړې په وړاندې خبرګونونه او اعتراضونه دوام لري. په چمن خارګوټي کې د زرګونو سیمایزو اوسیدونکو له لوري پیل شوي اعتراضي پرلت لا هم روان دي. تر روان اکتوبر میاشت په 21 د پیل شوي پرلت ګډون کوونکو د چمن لوی لاره تړلې او وای تر هغه به خپل احتجاج ته دوام ورکړي چې غوښتنې ونه منل شي. د غوښتنه کوي چې د چمن او سپین بولدک ترمنځ پر پوله دي د تیر په سیر په پاکستاني شناختی کارت او افغان تذکری د تګ راتګ اجازه ورکړل شي. بلخوا د بلوچستان د نگران د اطلاعاتو وزیر جان اچکزی څو ورځې مخکې مشالوري ته ویلي ول چې د امنیت د ټینګښت او د قاچاق د مخنیوي لپاره د پاسپورت او ویزو شرط ایښی دی. دا تر هغې وروسته چې د پاکستان حکومت د افغان کډوالو په ګډون ټولو بې اسناده بهرنیو وګړو ته د نومبر تر لومړۍ نیټې پورې وخت ورکړی چې له هغه هېواد وزي. حکومت ویلي تر هغې وروسته به له افغانستان سره تګ راتګ یوازې پر پاسپورت او ویزا کوي. اور اوس د خبر د کرکټ درکو، په هند کې د 50 اوره یا یو ورځنی کرکټ سیالو کې نن دوه لوبې کیږي. لومړی لوبه د آسټرالیا او نیوزیلند ترمنځ روانه ده. نیوزیلند ټاس ګټلې او آسټرالیا ته د بیټنګ بلنه ورکړې او تر اوسه پورې په 2.4 اورونو کې د درې لوبغاړو په سوځېدو 222 منډې جوړې کړې دي. دویمه لوبه د بنگلاديش او نیدرلند ترمنځ د پېښور پر بخش ماسپخین 1:30 بجې پیلېږي. تر دې وړاندې پرون جنوبي افریقا او پاکستان ته په یوه وکټه ماتې ورکړه. سبا د انګلند او هند یو بل ته مخامخ کیږي. دا د مشالو خبرونه.
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه واوریدل چې ګلایاز وړاندې کول. اسرائیلی ځواکونو پر غزه بریدونو ته دوام ورکړی دی. د بنو د جانخیلو مشرانو د وروستیو هدفي بریدونو په اړه اندېښنې ښودلې. د خیبر قبایلی ضلع د باڑی اولس د پولیسو له ناوړه چلند سر ټکوي.
ویل چې یا به دا خرچا کوي او یا به پرچا کیږي. مطلب دا که په مقام چا پیسې رو کولې نو بس چې به کینی به موږ پرچا کوو. موږ د منشیاتم خلاف یو، به تخوریم خلاف یو، د پولیس د غرویم خلاف یو.
د جنوبي وزیرستان د لدی په میدان کل کې خلک غوښتنه کوي چې هلته دي د سرکاري سکولونو فعال کولو لپاره ګامونه واخیستل شي.
چې بای ابودی هنزیو تا دو اسکولی نا جوړ شوی هندی او ترنن د پرا مو پدای سټاپ ونه لیدل. لحاظ اڅه وجا دو چې تاسو مانیټرینګ هکا و ایک باوجود ها د اسکولی نا نن فنکشن
ته دي. هر څاوري دوله لپاره لمشال ریډیو سره اوسه. د اسرائیل پاوز وای چې په غزه کې د پراخو مزکنوي عملیاتو تر پیلولو مخکې یا په دې تړانګ کې یو شمیر اهداف په نښه کړی دي. په همدې حال کې ملګرو ملتونو پر دې ټینګار کړی دی چې د غزې په تړانګ کې د مرستو رسولو په وړاندې باید هیڅ خنډ نه وي. بلخوا په منځنی ختیځ کې د روان کړکیچ په دوام پینټاګون په شام کې پر دو اهدافو د بمباری خبر ورکړی دی. په دې اړه تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې اورو.
اسرائیل په تیرو نږدې درې اونیو کې د غزې پر تړانګه له هوایي حملو وروسته نن نیمه شپه په داسې حال کې چې جنگي جټ الوتکې او ډرونونه ورسره وو د غزې په مرکزی برخه کې یو شمیر اهداف په نښه کړل. دا په داسې حال کې ده چې اسرائیلي ځواکونه د غزې د اشغال لپاره پراخو عملیاتو ته تیاری نیسي. د اسرائیلو پوځ نن وویل په تیره یوه ورځ کې ځمکنیو دفاعي ځواکونو د جنگي جټ او بي پیلوټ الوتکو په مرسته د غزې په مرکز کې پر یو شمیر اهدافو برید وکړ. بیان زیاتوي چې اسرائیلي الوتکو او توپچی ځواک د حماس د تروریستي ډلې مرکزونه په شجاعیه او د غزې د ترانګې په نورو سیمو کې وویشتل. د اکتوبر په 8 د اسرائیلو پر قلمرو د حماس تر برید وروسته د اسرائیلو بمباریو او کلابندۍ د غزې په ترانګې کې یو لوی ناورین رامنځته کړی دی. ملګری ملتونه وایي چې د اسرائیلو د نږدې درې اونیو له بمباریو وروسته د غزې په ترانګه کې بې خنډه مرستو ته اړتیا ده. د فلسطیني کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنر فیلیپ لازاریني پرون وویل چې د غزې لپاره د بامفهومه او بې خنډه مرستو جریان ته اړتیا شته. د لازاریني په وینا هغه مرستې چې تر اوسه غزې ته استول شوي په سیند کې د څاڅکې په شان دي. هغه زیاته کړه د دې لپاره چې د مرستو بهیر اغیزمن وي او اړو خلکو ته ورسیږي نو باید بشري اوربند ټینګ شي. د حماس او اسرائیلو ترمنځ د کړکیچ په دوام د امریکا ولسمشر جو بایدن تیره شپه په سوریه کې پر دو اهدافو د بمباری امر ورکړ. دا اقدام پر امریکایي ځواکونو د تیرې اونۍ د حملو ځواب و. پنټاګون خبرداری ورکړی چې که د ایران نیابتي ځواکونه پر امریکایي اهدافو خپلو حملو ته دوام ورکړي نو متحد ایالات به نور اضافي تدابیر هم تر لاس لاندې ونیسي. تیره اونۍ په عراق او سوریه کې پر ډیره امریکایي ځواکونو څو حملې وشوې. د واشنگتن په باور دا حمله د ایران په لوی ډلو کړی دي. حماس، اسلامي جهاد او د لبنان حزب الله هغه ډلې دي چې تهراني ملاتړ کوي.
تاسو مشال ریډیو ته خوږیست. د خیبر پښتونخوا په کورمه کې د سنی او شیعهګانو ترمنځ نښتي نه یوازې روان دي بلکې پراخې سوي هم دي. ځلي انظامی او پولیس وایي چې په دې ترڅ کې تر اوسه لږ تر لږ 11 تنه وژل شوي او تر شلو زیات ټپي شوي دي. دا نښتي تر هغه وروسته پیل شوي وي چې ویل کیږي په خیرالدین کلي کې د لکمان خیلو د دوو کسانو تر وستلو وروسته په غبرګون کې د سنیانو کورونه وران کړل شوي وو. کورمیتا د کمشنر په مشرۍ جرګه هم ورغلی او هلته یې له دواړو غاړو سره مذاکرات پیل کړي دي. تفصیل د طارق اورغزی په ریپورت کې اورو.
په کورما کې د شسونی ډلو ترمن شروع شوې جګړه دا وخت یو شمیر نور سیمو ته غځېدلې. د جمعې پر ورځ دواړه ډلې په کونج الیزو غوزګړی پیوړ او تریمنګلو کې هم انختی دي. د پیرکایم ځای مشر حکمت خان حکمتیار مشال رډیو ته د خالی په سهار ویلي کڅو هم جګړه تر یو محدود علاقې پورې وا خو اوس دا ورځ تر بله خوریدل شروع شوي. حکمتیار زیاتوي په جګړه کې دواړه فریقې نه یوازې پر یو بل مورچو توغندي ولی بلکې عامه بدی هم په نښه کوي چې ورسره یې ترخه خوره شوې ده. ځای مشر دا هم وایي که جنګ کلار نه کړی شو نو دا خطر شته چې ټوله منطقه تر خپل اثر لاندې راولي.
پاکستان ټول پاکستان کې دینا سیاسي مسله جوړېدلې شي وګورو چې په کورنې کې امن وي.
په 23 اکتوبر چې کله په بشرو کې جنگ شروع شولو نو ځلې انتظامی د مشرانو یو مشترکه جرګه جوړه کړه او هغلته جګړه ودروله خو دا کوششونه هله ناکام شول چې په چارخیلو کې پر مسافرو گاړو خونړی برید وشلو. په سیمه کې تر اوسه د شیعه سنی مشرانو درې ځل ناسته شوې خو بیا هم جنگ تر اوسه نه دی ودرول شوی. په سیمه کې دا جګړه ولې دومره اوږده شوه او هغلته فرقایي زبنه د خپلولو بنیادي وجه څه ده؟ دا پوښتنه مې ځای مشر ملک عبدالولی خان مخې ته کېښودله نو هغه په ځواب کې وویل د حکومت کمزورتیا یوه غټه وجه ده چې هغلته دا جنگ شروع دی. خان زیاتوي دوی دا کولی شي چې لوزنامه وکړي خو عملي کول یې د حکومت ذمواري ده. ځایي مشر وایي په سیمه کې څو ځل د شوي لوزنامې خلاف ورزي شوې خو پوښتنه ونه شوله. هغه دا هم وایي په ټولنیزو رسنیو د یو بل فرقې او مذهبي شخصیتونو په شان کې ګستاخي هم جګړې ته حالات برابر کړي.
مو حکومت نه اهل سنت مشرانو راته شي مشرانو بار بار مطلبې وکړې چې په اهل بیت او د صحابه په شان کې څو ګستاخي کوي نه په کور هغه ته هغه سزا ویل کې حکومت بل پوښوي دي. خو مګر افسوس خبره ده چې حکومت ریډ پیل هول خاموش دي څه واجه دي اوسه پورې چوته سزا ملونه شو.
تر دې مخکې په جولای میاشت کې شروع شوی فرقایي جګړه تر هغه ودرول شوی و چې لا ورغزو هنګو او کوهاټا ورغلي د مشرانو جرګې شیا سنی ډلو ترمنځ د امن موعده وکړه. د یاد موعده تر مخه په سیمه کې دواړه فریقین به پر یو بل لارې کولو ساتي او چې چرته هم څه بده پېښه رامنځته شي نو څوک به په ذاتي او یا قومي حیثیت بدل نه اخلي بلکې حکومت ته به انتظار کوي خو مشرانو په خبره تاسې ونه شول. بلخوا په دغه اړه ځلي انتظامي سویلي او نه د پولیسو دریځ مخې ته راغلی خو پخوانی وفاقي وزیر ساجد سنتوري پر 28 اکتوبر مشال لوډیو ته ویلي د جمعې په ورځ د کمشنر جرګه کورمې ته راغلی او هغې مذاکرات هم پیل کړي خو جنگ لا نه دی ودرول شوی. توري زیاتوي اول غواړي چې جګړه په ودرولو د سیمې امن بیرته بحال کړي او بیا به ګوري چې دا ټول صورتحال په خرابېدلو کې له چا غلطي شوي او که نه چرته پکې پټ لاس دی. په 23 اکتوبر په خیرالدین کلی کې د لکمان خیلو دوه تنان د وشتلو پر دې عمل کې د سنیانو کورونا تر روانېدلو پس د جنگ آغاز شوی دی. په سیمه کې د جګړې پیل له بشرو شولو چې دا و صدې مرغې چینا مسعود آباد سنگینه خوار کله ابراهیم زو بلشخیر غوزګړی او کونجل زوتا خور شوی دی. په جګړه کې تر اوسه د ضلع انتظامی پولیسو او صحت محکمې تر مخه له دواړو ډلو 11 تنان مړه او تر شلو زیات زخمیان شوي. په سیمه کې حالات تر خرابېدلو پس د موبایل او انټرنیټ سهولت معطل دي او د تګ را تګ لارې هم تړل شوي دي. په سیمه کې له څلور ورځو تعلیمي ادارې هم بند پاتې شوي. طارق ورغزه، مشال ریډیو، پېښور.
د بنو ضلع په جانخیلو کې د امنیت ټینګ ساتلو لپاره سبا جرګه رابلل شوې ده. د سیمې مشرانو له مشال رادیو سره په خبرو کې ویلي چې په تیرو څو ورځو کې په هدفي بریدونو کې یو شمېر عام وګړي وژل شوي دي. د دوی په خبره په سیمه کې یا د امن لپاره څو ځله جرګې او لاریونونه کړي دي خو څه نتیجه یې نه ده ورکړې. خو په سیمه کې پولیس وایي د تازه پیښو مقدمې درج کړي او پلټنې روانې دي. تفصیل د عمر دراز وزیر په رپورټ کې.
د بنو جانی خیلو سیمه کې د وسلوالو لخوا وژل شوی دوه ځایي کسانو زید احتجاجي غونډه کړې او د سبا اتوار ورځې نه درې ورځنې لویا جرګه رابللې. د ځایي خلکو په وینا د اکتوبر په شپږویشتمه وسلوالو جانی خیلو کې د یو ځایي کس ملیشا ځواک سرتېرې حسمن الله مرې پرې کړې او وژلی یې وو. دویم ځایي کس محمد ولی چې میکینیک وو په خپل دوکان کې وژلی وو. د دغه پیښو پس جانی خیلو یو ځل بیا احتجاجي لاریونه او غونډه وکړه او د سبا اتوار ورځې نه د راتلونکې پرېکړې لپاره درې ورځنې جرګه رابللې ده. جانی خیلو کې د نوړاندې هم روان کال کې تر پنځلس پورې ځایي ځوانان، مشران، د پولیسو او اف سي ځایي اهلکاران د وسلوالو لخوا وژل شوي دي. د غونډې یو ګډونوال او پښتون ژغورنې غورځنګ د جانی خیلو یو فعال علاودین دغلته خپله وینا کې وویل چې د اتوار ورځې نه درې ورځنې جرګه کړي چې پرېکړه وکړي روزانه ځوانان، مشران وژل کیږي. په حکومت فوز او وسلوالو ټولو باندې غږ کړي.
دا کاغذ چې کوم تر یلای شوی دی دا خالي صرف دغه پر نه وتر یې شو. دا دومره انتها توانګیر دی چې د زونی خیل چې څومره هدې بارډر ول دی، څومره د ملشه ول دی، څومره د پولیس ول دی، نو هر یو باندې دا سر دریمی او نن چې دا زون می جوړ پرسته شو سابو د بل ته هلیار جوړ کړه. دا نه غټ سلام خونش ته چې ته خلیمو په ملشا بندالو لاوی چې ته په ملشا کې غربت ته دې دغه خلک ته تاسو یای د زونی خل غونی آیسته چې نه میشول دمړي چې خدای وا خبره درته کو په کور کور دوا دوا درې درې دی دا زیو یو ورو ورو میشته سمړي په درې ورځې کې دا خپل ورونو په اوزي طالب ته د حکومت ورشي فوجي ته د هویرشي په دا سوا ځخ ور سره کښینی چې طالب کین ګروپ یې غون په یو
د جانی خیلو تازه لاریون په اړه حکومت انتظامیه لاس نه دی ویلي. خو د جانی خیلو پولیس تانه یو چارواکی چې د حالاتو نزاکت ویره له وجې نه غوښتل نامه واخلي مشال ریډیو ته وویل چې د دواړو پیښو مقدمه د نامعلومو وسلوالو ضد درج شوې، پولیس پلاټن کړي او د غلط امنیت لپاره هڅه روانه دي. د دیوړان د امنیتی چارواکو په وار وار ټینګار کړي چې د غلط امنیت ته ژمن دي، د وسلوالو ضد به توپیر عملیات کړي. د غلط خواوشا کې وسلوالو ضد هدفي عملیات یې دوام لري. جانی خیلو تر دیوړان د 2023 کال د مارچ او بیا د جون په میاشت کې د غلط د سلورو تنکیز وانانو مړو مندل کېدو او ځایي مشر ملک نصیب خان وژل کېدو پس نه ورځې او بیا اتویش ورځې پرلتونه کړي ول. حکومت سره مذاکراتو پس پرلتونه ختم شول او حکومت د خیبر پښتونخوا پخوانی وزیر اعلی محمود خان په مشرۍ کې ولس سره د غلطه د امنیت ټینګښت ژمنه کړې وه. خو جانی خیلوای چې امنیت ورځ تر بله خراب شوي، وسلوالو فعالیتونه زیات شوي او ژوند یې خوندي نه دی. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو دا تاسو د مشال ریډیو خبری غړی.
د خیبر د باړي تحصیل سیاسي او مدني فعالانو او سوداګرو د خیبر او پېښور د پولیسو له ناوړه چلند سر ټکوي. د سیمې ځینو اوسیدونکو مشال رډي ته ویلي چې پولیس یې بې ځایه نسی له موټرو یا کښته کوي او بیا ترې بتې یا کلنګونه غواړي. د دوی په وینا که یو ور نه کړي نو بیا پرې د نشي موادو د کاروبار مقدمې جوړوي. خو د سیمو د پولیسو دا تورونه رد کړي او وایي د بې ځایه ځورونو په اړه پلټنې کوي او د هغو افسرانو یا غړو پر ضد به کاروایي کوي چې که په داسې پیشوکی کا کڑوی. تفصیل د فرهاد شنواری پر رپورٹ کی.
د خیبر په باډه کې سیاسي او مدني فعالان ویلي چې پیښور پولیس عادي وګړي او کاروباري خلک بې ځایه ځوروي. دوی وایي چې کله باډې نه پیښور ته ځي نو په لارو کې یې راښکته کړي او د نشه یي موادو سمګلرانو او وسلوالو ډلو سره د تړاو لرلو په تور کې پرې بې ځایه پارچې کټوي. د باډې یو سیاسي فعال او سوداګر خانولي پردی مشال ریډیو ته وایي چې په کار ده پولیس د دې ناروا چلن نه ډډه وکړي.
نو دا پولیس په سیکرټری پول روډ باندې او په بڑا قدیم چیک پوسټ کم سربند لر د بڑا روډ باندې په دا باندې ولوړ وی او بالکل ز پخپل ما بدل یار استعمال هم سیکرټری پول لر په دې باندې پولیس باقاعده خلکو موبایل ګوري واتس اپ یې ګوري تلاشی اخلي ګاډي ودرای او مو پخپل د پولیس نه پختنه وکړه چې تاسو دا څه کوو. هغه وایي چې مونږ د آیس یا د سمګلینګ چې کوم خلک ملوث دي پکې دغو سرچ کوو ګورو یې نو مو چې بیا ویل چې یا به دا خرچا کوي او یا به پرچا کیږي. مطلب دا که په موقام چا پیسې روکولې نو بس چې به کني بیا مونږ پرچا کوو. مونږ د منشیاتو خلاف یو به تخوریم خلاف یو خو د پولیس د غروایي هم خلاف یو.
د باډي یو مدني فعال هاشم خان پردی وایي چې بغیر لسه ثبوتونو په کاروباري خلکو چاپی وهي او کړاو سره مخ کوي.
په بتا خستو کې پولیس ولګیر شول توسې لپاته دو درېمه خبره دا چې ابل او رسکم کې سپرینګ روډ باندې شوی دی د پښتخارې او سارباند او یتابوت په درو تونو یو ځوی نه یو برګین نه بولی دی په درو تونو یې تقسیم کړی دی او هغه ته پیسې غوښتې او دغه نو ورکولې بس پرشې یې پکاټ کړله لکه ایف آی آر یې په غونډه وکړلو. دغه نه بغیر هم ډیر زو داسې دي چې بتې شروع کړی دو د مونږ د خلکو نه چې څوک لګ مول دوره کا سو ګوري نو وینسی شل لکم ته اخلي ډیر شل لکم ته اخلي پنځوس لکم ته اخلي چې پیسې نه ورکوي منشیات پسې ولي کې دوسرا خوډر پروته وی کنه منشیات پسې ولي کې او ایف آی آر په بندو کې آ بیا بنده واخی وب سروالي بروالي پر چپ سه څوک رو چتیګم نه کنه څوک دومره نه وی چې احتجاجونه پسې وشي یا دمره کولو شي یا څه ثبوت چې سره هر چړي زره ثبوت هم نه وی چې کیمرا په هر ځای کې لګیدلی وی چې زده ونی مو پسې کم ځای کې دی ونی مو کم ځای د ظاهر کړلو نو ډیر زیات تنگ شوی دی د خلکو احتجاجونه ون کړل.
د خیبر ضلع پولیس ویان ظاهر پردی مشال ریډیو ته په یو استولي لیکلي پیغام کې ویلي چې د خیبر کوم پولیس پایان خلکو نه په بتو یا کلنګونو غوښتو کې ککړو هغه نیولي او د جی آی ټی یا ګډې پلټنیزې ډلې ترې تحقیقات پیل کړي او چې د باډي کوم وګړي په خبرو په خواوشه سیمو کې پولیسو زورولي. د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر اختر حیات خان ګنڈاپوری نوټس اخیستی او د پښتخاري او سربند ثانی پولیس افسرانو او سپایانو پر ضد انکوائری مقرر کړی. د خیبر او پیښور ځنی تانو پولیس افسرانو بیا په دوی لګول شوی تورونه رد کړي او دوی ادعا کړي چې د نشه یي موادو یو شمېر سمګلران یې سره د نشه یي توکو نیولي او په عدالتونو کې پرې مقدمه روانې دي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د بر جنوبی وزیرستان د لدی تحصیل د میدان کلی اوسیدونکو شکایت کوي چې په سیمه کې سرکاري سکولونه غیر فعال دي چې لوجې د دوی په وینا د ماشومانو زده کړې متاثر شوې دي. دوی وایي باید حکومت په دې لړ کې عملی اقدامات وکړي او سکولونه فعال کړي. خو په سیمه کې چارواکي وایي د لدی میدان کلی سرکاري سکولونو کې د استادانو غیر حاضري لوجې د ستونزو جوړه شوې ده او په دې لړ کې د دوی په وینا د هغو استادانو خلاف کاروایی کوي چې کار ته نه ورځي. نور تفصیل د اشتیاق مسجد پر رپورٹ کې.
د سویلی وزیرستان پر ضلع تحصیل لادا میدون کلی اوسیدین کی ویائی چې د سیمې سرکاري سکولونه یې غیر فعال دي چې په وجه یې ماشومان د تعلیم حاصل کول نه بې برخه شوي دي. په دغې برعکس د لادا میدون کلی دوا اوسیدین کی مشال ریډیو ته ویائی
د مون مامین الله دی د سب ډویژن تحصیل لادا وی سی ون یوت کونسلر یو. کچېره تاسو وکړه په وی سی ون میدان شې صرف ځکه چې مصر سلطان او امن آباد چې کوم دي دایری صرف په میدان کې چې څوک روشي وکسي بار سکول نه دی اغه نن فنکشنل دی. په دغې باندې مو بذات خود د ډي سي سره خبره پکړې دو مانیټرینګ افسرونو سره مې پکړې چې بای ابودي هنزیو تا دو سکول نه جوړ شوی هندي خو تر نن زه پر مو په دې سټاف ونه لیدل. لہذا څه وجه دو چې تاسو مانیټرینګ هکا و یو باوجود ها د سکول نه نن فنکشنل
د مونږ مشر خان دی زه میدان سره تعلق لرم. مشته د ایجوکیشن ډرامه مسله دو چې د میجا سکول نه شډر دی خو دا غره بودی پیلا تا چکیم باشون دی دا لائن اوپر گرزی جی ایت سو دیتا دی سکول سوالات مواصر شوائی نده به تعلیم استری جی میش کم از کم سو ایک سو بیس کوری نا پا جمی بنده ها دلاتا پوتی کی جی دا نور چکیم کاسان دی داری ایخان تانک دغ زلی تا دریمی باشون بیایی دی سکول دا پورا چیلا تا دی تعلیم سو سوالات مشتانشتا دا
مشال ریڈیو چه دلادا میدون کلی و سیدین که دی سکولونو فعال کول غشتنا دی سویلی وزیرستان ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر نیک محمد مخی تکشیشوا اوی وویل
میدان کلی کی چکم سکول ندی که گرز دی که بوائز دی اگر سکولون نمی کلک ما تا ملاو شوی ما پورن بل پورن دی ڈی ایسی میٹنگ کرد ڈسٹرکٹ سٹیرنگ کمیٹی میٹنگ میں کرد ایڈوکیشن افسر پکی میل فیمیل بڑا ناستو مانیٹرنگ بڑا پکی ناستو تاگا پکی او کرم واکی دا سکولون وغیرہ ذرے ورکلی دی و کنا غو پکی حضری ورکلی دا مانیٹرنگ بڑے گوری پکی دا غورا بڑو تکی گی چا ہیبیچول غیر ذر دی اگو خلاف دروینی شوری دی سکوم عارفان غیر ذر دی اگو خلاف دروی کی گی غونا بو پلس ڈیسپشن ایکشن بو اگو اگرست کی گی اخپل کنسل یو میل یا فیمیل یا
د سویلی وزیرستان لادا میدون کلی اوسیدین کې د حکومتي چارواکیو نه دا غوښتنه هم وکړه چې د سیمې سرکاري سکولونو فعال کول د پوره دا زر ګامونه پورته کړي اشتیاق مسید مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان
مشال راډیو ته وګیاست او زموږ غږ په مشال راډیو ټکی کام او د مشال راډیو د اپلیکیشن للارې اوري
تاسو مشال ریډیو ته وګیاست په پاکستان کې د منصوبه بندی کمیشن د دې لپاره د دینی تعلیم ډایریکټریټ جوړول منظوري ورکړی دی چې دینی مدرسې د تعلیم له وفاقي وزارت سره رجسٹر کړي. د کمیشن مرستیال مشر جانزیب خان په مشرۍ کې یو غونډه سوي او د دې لپاره 1.15 ارب روپۍ هم بیل سوي دي. دا به د دینی مدرسو په اړه ټول معلومات راغونډوي او په دې لړ کې به 14 سیمه ییز دفترونه هم پرانیزي. تفصیلیت د شبیر احمد جان په رپورٹ کې اورو.
د پلاننګ مرکزی کمیشن اعلامی لمخه له رجسٹر شو مدرسو سره به د منځو او ثانوي او تخنیکی زده کړو له بوډونو سره د الحاق په ترلا سکولو کې مرسته وشي. د دې زده کوونکو ته اجازه ورکړل شي چې د ثانوي او لړو ثانوي زده کړو او همدارنګ تخنیکی او مسلکی مضامین په معیاري امتحانونو کې برخه واخلي. خو پاکستان کې وفاق المدارس العربیه وایي چې دوی حکومت سره 2000 مراسه مذاکرات روان دي او تر سوچ د دوی دغه غوښتنه نوې منل شوی تر د دوی خوشا 8000 مدرسې ځانونه حکومت سره نه رجسٹرډ کوي. د یاد سازمان ویان مفتی سراج الدین مشال لیډو ته وایي
موږ ټول مدرسو ته دا هدایت کړی دي چې تاسو به حکومت سره دا رجسٹریشن نه کوئ تر څو پورې چې کوم زموږ جایز مطالبات دي، مثلا دا چې حکومت ته زموږ نصاب کې مداخلت نه کوي او زموږ چوټیانو کې زموږ مدارس اندرونی نظام کې به مداخلت نه لري، او بل چې کوم زموږ مشرف دور کې پابندي لګېدلې وه چې کوم فارن زموږ طلبه دي د هغوی ویزې مسله ده، کوم برانی طلبه راځي د هغوی ته ویزه نه لګي، او زمونږ بینکونه موږ ته اکاونټونه نه کولی د مدرسو په نوم باندې چې کوم کولاو شوي دي هغه ټول منجمد دي. که چېرته زمونږ تاسو دا مطالبات منئ نو موږ به تاسو سره رجسٹریشن وکړو. حکومت وایي چې تاسو اول رجسٹریشن وکړئ نه پس به ستاسو مطالبات منو. موږ ورته وایي داسې خو نه شي کېدی، تاسو زمونږ ړومبی مطالبات ومنئ نه پس به موږ بیا رجسٹریشن کوو.
د خیبر پختونخوا نوخار ضلع حکیم آباد کې د حکومت سره یو رجسٹر شوی جامع یوسفیه مدرسې مشر ډاکټر مفتی شوکت خاټک چې دا کوړي حقانی مدرسې کې هم استاد دی وایي د رجسٹریشن زده کوونکو ته هم او مدرسې ته هم ګټه وي. باید ټولې مدرسې د حکومت سره ځان رجسٹر کړي دي.
د دې میټرک او د دولسم څورلسم شپړسم د دې ایکویلنسي ایچ سی نه راخلي، نو چې کله د خپل رجسٹریشن په هغه طریقې سره وشي نو ایکویلنسي د دې ضرورت نشته. د ګورنمنت کوي د دې څه ګرانټ ورکوي بار دنیا ته تللو لپاره نور په مذهب کې نور مزید تحقیق کول لپاره، نو هغه مراغات هم د اخستای شي، سکالرشپ اخستای شي، اډډ غنوي انټرنل خدای خپل یو سغلری او بار نه موستلی د موږ نو پاکستان کې څومره لوی لوی مدارس دي د محتممان د فایلر هم نه دي. د دنیا او د پاکستان مرویجه قانون او دغه نه به خبره غندې یو نظام د چلیږي.
نوموړي جاته وی چې زیاتره دینی مدرسې ځکه حکومت سره ځانونه نه رجسٹر کول غواړي چې دوی د حکومت عمل دخل د مدرسو په تعلیمي نصاب کې او د پنګو په کارولو کې نه مني. پاکستان کې زیاتره مدرسې د کال 1860 سوسایټي اکټ د لاندې باندې رجسٹر شوی دی. د پلاننګ مرکزی کمیشن اعلامیه لمخې هغه مدرسې چې د رجسٹریشن شرایط نه پوره کوي په هیواد کې به د کار کولو څخه منع کول شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. په پښتونخوا کې د غرمې 12:30 بجې سوي دي. د خبرونو لنډیز له ګلایا څخه اورو.
رسول دې چې د اسرائیل دفاع وزارت په غزا کې د ځمکنیو عملیاتو ته پراخېدو خبره ورکړه. په غزا کې د اسرائیلي ځواکونو هوایي بمباری زور اخیستی. د هوایي بمبار له ډېرېدو سره د پراخې مرګ ژوبلي راپورونه هم ورکړل شوي دي. د اسرائیلو دفاع وزیر پرون ویل ژر به په غزا کې د حماس ډله له منځه وړلو لپاره یو اوږد او ستونزمن ځمکني عملیات پیل کړي. بلخوا په غزا کې مخابراتي خدمات بند شوي او له محاصره شوو خلکو سره ټلیفوني اړیکې هم پرې شوي دي. اخوا په غزا کې د اسرائیلي ځواکونو د عملیاتو د پراخېدو له اعلان سره سم حماس هم ویلي چې دوی وسلوال چمتو دي چې په بشپړ ځواک د اسرائیل له بریدونو سره مقابله وکړي. د خیبر پختونخوا د بنو په جانخیلو کې ځایي مشرانو د هدفي بریدونو پر ضد او د امنیت لپاره سبا احتجاجي غونډه رابللې ده. په سیمه کې ځایي خلکو پر مشالو تیوي چې د اکتوبر په 16 وسلوالو جانخیلو کې د ملیشیا ځواک یو سرتیری او یو بل تن په دوکان کې وژلی دي. د پیښې وروسته په جانخیلو کې ځایي خلکو احتجاجي لاریون وکړ او ویل چې سبا د اتوار په ورځ درې ورځنۍ جرګه کوي. د جانخیلو د تازه لاریون په اړه انتظامی سندې ویلي. خو په سیمه کې پولیس چارواکي د نوم نه خپرولو په شرط پر مشالو تیوي چې د دواړو پیښو مقدمه د نامعلومه وسلوالو پر ضد درج شوي او پلټنې روانې دي. د خیبر په واړه کې سیاسي فعالان ویلي چې پېښور پولیس یې عادي وګړي او کاروباري خلک بې ځایه زوروي. په سیمه کې ځینو فعالانو پر مشالو تیوي چې کله باړې نه پېښور ته ځینو په لارو کې راښکته کړي او د نشي موادو سمګلرانو او وسلوالو ډلو سره د تړاو درلو په تور کې پرې بې ځایه مقدمه جوړوي. بلخوا د خیبر پښتونخوا او د پېښور ځینې تاڼو پولیس افسرانو دا تورونه رد کړي او ادعا کوي چې د نشي موادو یو شمېر سمګلران یې سره د نشي توکو نیولي او په عدالتونو کې پرې مقدمه روان دي. د چمن سپین بولدک ترمن د تګ راتګ لپاره د پاکستان د حکومت له لوري د ویزي او پاسپورت د لرلو د پریکړې په وړاندې غبرګونونه او اعتراضونه دوام لري. د روان اکتوبر میاشت په 21 د پنجشنبي دې پر لږ ګډون کوونکو د چمن لاره تړلې او وای تر هغو به خپل احتجاج ته دوام ورکړي چې غوښتنې یې ونه منل شي. دوی غوښتنه کوي چې د چمن او سپین بولدک ترمنځ پر پوله دي د تیر پسې په پاکستاني شناختي کارت او افغان تذکري د تګ راتګ اجازه ورکړل شي.
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه اوریدل چې ګلایاز وړاندې کول. د پاکستان لنډمهالي حکومت اعلان کړی چې قانوني اسناد نه لرونکي ټول بهرني به د نومبر تر لومړۍ نیټه د وتلو وخت ولري او که د دوی په وینا تر ټاکلې نیټې ونه وتل نو دوی به په زور پاسي. دا په داسې حال کې ده چې له سپتمبر میاشتې راهیسې په پاکستان کې افغان کډوال نیول کیږي او ګڼې کورنۍ افغانستان ته وار لمخ ستنې شوې دي. په پاکستان کې افغان کډوال وایي چې په هیواد کې یا د طالبان حکومت او د نجونو د تعلیم، کار، روزګار او امنیتي مسلو له وجې نه غواړي چې خپل هیواد ته ستانه شي. دا چې پر دې حالاتو سربیره هم د پاکستان حکومت ولی د افغان کډوالو د ایستلو پریکړه کړې ده. زموږ همکاري انسی اجمل په دې اړه رپورټ برابر کړی دی چې د یو افغان خبریال حشمت وجدانی په ژغ پیلېږي.
زه خپل هیومن رائټس رپورټر وم. زه لکه د طالبان له خوا چې کوم وایلیشن کېدو په افغانستان کې اندغه سیما ما پښان
د غږ د افغان خبريالانو د ټولنې ویاند حشمت وجدانی دی چې په افغانستان کې د طالبانو په واک کې تر راتلو وروسته اسلام آباد ته کډه شوې. وجدانی سیاست کړه افغانستان ته بیرته تلل نه غواړي ځکه چې د خبريال په توګه ورته د طالبانو لخوا دړکې دي.
موږ پاکستان پرایم منسټر ته یو اوپن لیټر هم لیکلی و د فیډریشن لخوا چې تاسو یو وکړي چې دغه ژورنالیستان چې دي نور خلکو نه دوی تاسو سیوا کوي او کچیرې دوی تاسو بیرته دیږي افغانستان ته نو دوی نیول کیږي، دوی شکنجه کیږي. بله برخه دا ده صداغه ژورنالیستان کچيري په افغانستان تلاش نو دوی ته د کار زمينه نه دي مساعد.
د حشمت وجداني په سیر غنونور افغان کډوال هم مشال ریډيو ته ویلي چې دوی د طالبانو د حکومت لخوا د سختو اقداماتو د جنکو په تعلیم بندیز او د اقتصادي ستونزو په ګډون د یو شمیر نورو مسلو لوجي افغانستان ته تلل نغواړي. د سپتمبر په 15 د پاکستان لنډمهالي حکومت اعلان کړی چې قانوني اسناد نه لرونکي ټول بهر ملکیان د نومبر تر لومړۍ نیټې پورې د وتلو وخت لري. د حکومت د اعلان تر مخه که څوک تر دې نیټې نه اوسي هغه به په زوره ایستل کیږي. په داسې حال کې چې په افغانستان کې طالبان په واک کې دي او افغان کډوال خپل هیواد ته بیرته تلل نه غواړي، نو بیا ولې د پاکستان حکومت د افغان کډوالو د وستلو پریکړه وکړه؟ په دې اړه خبریال شمیم شاهد وایي چې د پاکستان لخوا د افغان کډوالو د ایستلو له پریکړې څرګندېږي چې په موجوده وخت کې د افغان طالبانو او د پاکستان حکومت ترمنځ اختلافات موجود دي.
چې د پاکستان او د افغان طالبانو ترمنځ اختلافات یا مشکلات شته، د دې ترمنځ تفاهم هم نشته، رابطې هم ډېرې کمې شوې دي، او د هغې تر مخه د پاکستان دا کومه چې فیصله کړې ده، نو په دې باندې زما د معلوماتو مطابق افغان طالبان هم خفه دي. ماضی کې هم د افغان پالیسی چې پاکستان کومونه په ډېرو پارلمنټ باندې ټکونه کېده، خو اوس خدا و چې دا افغانستان کې د پاکستان د یو دوست حکومت دی، نو پکاردار چې دی کینی او دی لداسي یو شیډول جوړ کی چې په هغه باندې د خلکو واپس هم لاړ شي او د خلکو ته مشکلات هم ني.
خو نگران وزیر اعظم انور الحق کاکړ د اکتوبر په 13 په خبر کې له خبريالانو سره په خبرو کې دا تاثر رد کړ چې ګوا کې پاکستان د تحریک طالبان پاکستان د فعالیتونو لوجي په افغانستان کې د طالبانو له حکومت خپه دي، نو سکه افغان کډوال له هیواد وباسي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو این ایچ سی آر په وینا په پاکستان کې دا مهال شاوخوا 14 لکه رجسټرډ افغان کډوال میشت دي او شاوخوا هم دومره شمیر نا رجسټرډ افغانان ژوند کوي. په پاکستان کې افغان کډوال له 1980 لسیزې راهیسې میشت دي. د دې ترڅنګ په مختلفو وختونو کې په افغانستان کې د جنگونو نامنیو لامل هم ګڼ خلک پاکستان ته کډه شوي دي. د دفاعي چارو پو ریټایر بریګیډیر سید نصیر بیا وایي چې په پاکستان کې د اقتصادي ستونزو په ځینو بریدونو کې د افغان خاورې استعمالېدو د اداو او د غیر قانوني کډوالو د زیاتې مودې راهیسې په پاکستان کې د اوسېدو او هغې سره د مرستو د بوج له وجې حکومت پریکړه کړې چې ټول غیر قانوني کډوال وباسي.
اندر ریجسٹرڈ د پارا اسپیشلی یو ایم سره چې نوی دا غوی د پارا سه امداد یا سه حساب کتاب بند نوی به ما خبر ادا دا چې بوز د دوی وخت هم تقریبا صالح کالونه زیت شو. نو اخر د دوی د پارا د دومره حکومتونه افغانستان کې تیر شو او یو هم د دوی د پارا پول فیکٹر پیدا نه کړ. بل خبر ادا عمر چې تیدا چې افغانستان کې چې زمنګ کم پاکستانین دی واغه د پاکستان خلاف جنگی کې نو داغي خلاف افغان حکومت هیڅ قسمه کاروایی نه کوي.
خو په خبر کې د افغان کډوالو عالی شورا د غیر رجسټرډ افغان کډوالو د ستنولو په حکومتي پریکړه اندېښنه خولې وه. د اکتوبر په 12 د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو لپاره کارکونکو د پاکستان په نگران حکومت غږ کړی و چې خپل هیواد د افغانانو د ایستلو لړۍ ودروي. شنن کې افراسیاب خټک بیا وایي چې د پاکستان حکومت په زور په افغانانو خپلې فیصلې منل غواړي، نو ځکه یې د کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې ده.
پاکستان حکومت غواړي چې افغانانو باندې دا خبره په زور ومني چې دوی به د پاکستان فیصله مني. په دې کې دوی دې ته تیار نه دي چې یعنی بین الاقوامی قانون د مهاجرو یا انساني قانون یا گوانګیری یا اسلامی رشتې یا نورې خبرې په منځ کې راولي. دوی په افغانانو باندې خپل واک او زور زبادول غواړي.
بلخوا د جمعیت العلماء اسلام فی پښتونخوا ملي عوامي ګوند، عوامي نېشنل پارټي، ملي جمهوري ګوند او پښتون ژغورنې غورځنګ په ګډون یو شمېر سیاستوالانو او فعالانو د افغانانو د نیولو پر ضد غونډې او مظاهرې کړې دي. د اکتوبر په 13 د بلوچستان د اطلاعاتو نگران وزیر جان اچکسي او د سند کورنیو چارو نگران وزیر بریګیډیر ریټایرډ حارث نواز بیا په کراچۍ کې یوې غونډې ته ویلي دي چې سیاسي ګوندونه دې د بې اسناده کډوالو د ایستلو پر موضوع له سیاست کولو لاس واخلي او د حکومت د دریز ملاتړ دی وکړي. بلخوا سیډون کې قریش خټک وایي چې په پاکستان کې دا مهال اقتصادي او امنیتي ستونزې موجود دي، نو په داسې کې حکومت د ولس پام اړول لپاره د افغان کډوالو د ایستلو اقدام پیل کړ.
زه خپل داسې ګڼم چې دوی کې د دواړو ملکونو
د تعلقاتو څه دغه نشته، بلکې حالات داسې جوړ شوي دي چې د پاکستان اشرافي ته اوس څه لاره نه ښکاري چې خلکو ته سبانه جوړه کړي چې دا ملک تدوینول نه چلیږي.
د پاکستان لنډمهالي حکومت وایي چې بې اسناد افغانان لومړی موقتي مرکزونو ته لیږي او بیا به یې افغانستان ته ستنوي. حکومت زیاتوي له هغو کورنیو سره همکاري کوي چې په خپله خوښه له پاکستانه روانېږي.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سټور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن درسره ورکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
د افغانستان د خوست د تڼۍ ولسوالۍ په درګي سیمه کې د امن کلتوري ماښام تر سرلیک لاندې مشاعره جوړ شوې وه. د مشاعرې تابع کوونکو ویل چې له دې مشاعرې مخه د امن ژوند، خپل کلتور او د هیواد له پرمختګ سره د خوستوالو د مینې په ډاګه کولو. دغه مشاعره تفصیل د نجیب الله خیل په ریپورت کې اورو چې په ترنم پیلېږي.
د اکتوبر په شپږمه د خوز د تړنیو اړوند د درګي تاریخي سیمه د یادې ولسوالۍ د خاروالۍ په بلنه د امن کلتوري ماښام په نوم د لسګونو شاعرانو او د شعر او ادب د مینوالو په ګډون د یوې آزادې مشاعرې قربانه وه. د تڼیو خاروال عثمان حیدر مشال راډیو ته وویل:
موږ نه معلومه کې امن کلتوري مخام چې پیغام یو میسج خلکو ته موږ دا ورکو چې الحمدلله دلته په سیمه منطقه کې امن امنیت دی، هیڅ ویر او ډار نشته. او تر څنګ د سیمې منطقې کلتور، د تڼۍ ولسوالۍ اړوند د سیمې منطقې کلتور نور ولسونو ته وړاندې کوو، نندرې ته وړاندې کوو چې تاسو شاید حال یې هغه کلتوري شیان چې موږ دلته یې خدي لکه تیره دو ستو دو لنټیم دی په نادو هیڅ رسان کې هغه کلتوري خوړه موږ پخه کړې دي لکه مې ورجې چې په ډنډکې
د امن کلتوري ماښام ته د خوست د بیلابیلو سیمو سربیره د پکتیا، پکتیکا او لوګر ولایتونو یو شمېر روڼاندي او شاعران هم ورغلي ول چې دا ډول راټولېدنې د خلکو د لرغوني کلتور او یووالي ښکارندوی یو بللې. د پکتیا یو تن شاعر بابرزای او څاروي:
یو نښان دی، یو سمبول دی، تر څو په افغانستان کې یاد افغانستان په خلکو کې مینه ده، یووالی دی، بازوک خلک دي، همدغه شان دغه رقم ته محفلونه شان ماخامونه دا نړۍ ته ثابتوي چې مونږه په خپل منځونو کې یوالي لرو، مینه لرو او اتفاق.
د خوست د درګي په تاریخي سیمه کې ځینو شاعرانو د دې سیمې ځینې پخوانی لنډۍ وړاندې کړې چې د حاضرینو لپاره ډېرې په زړه پورې وي. د یادې سیمې یو شاعر ملا منصور منلی دا لنډۍ وړاندې کړې:
د خړ درګي شملې چلکې سلطنۍ شینا او د چیرخانې کڑکی تروشا په کول د روخلا مو پنسای ته جګلینا او مو ته یې خس نه په کول نورا
یاد دیوی لوی پکتیا په ځانګړي ډول د خوست په بیلابیلو سیمو او قومونو کې شپنی بندارونه، مشاعره، د لغاتو مقابله، اوږده نکلونه او نورې تفریحي برنامه له لسګونو کلونو راهیسې دود دي او په یو څه نوي بڼه د هماغو مجلسونو او بندارونو تسلسل اوس هم روان دی.
مشال ریڈیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي. زموږ همکاران ستاسو لپاره خبری گړی تاوده بحثونه د میرمنو نړۍ ژوندۍ خپرونې او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لامون سره اوسئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست اوریدونکو. تاسو ته د مشال ریډیو یو اونیزه خبرونه نوې نړۍ وړاندې کوو. د دې خبرونې کوربنه اسما ګلده. نو راځئ چې ورته وښو.
نوې نړۍ
د پښتنو نجونو او میرمنو ستونزو ته تفصیلي کتنه.
د خبرونه کې بعد انجونو او میرمنو ټولنیزي اقتصادي او تعلیمی ستونزې وسیړو
او لوپوهانو او چارواکو نه به د حل لارو د مندلو هڅه وکړو.
د مشال ریډیو اوریدونکو اسما ګولیم. دا چې نارینه د کلونو لپاره نورو ملکونو ته ځي نو خپل میرمن ولې ځان سره نه بوزي او د خاوند په غیر موجودګۍ کې ښځې څنګه ژوند کوي، همدا موضوع د مشال ریډیو د نن ورځې په فیچر کې سیړو. تر پای را سره مل شي.
کور کې ملي ورزی دي، لی ورونه دي، ګڼ کور هم دی، وخت یې رول راته پکې ډېر ګران دي. تسې ډاډت لی راتلی م نشم چې خاوند مې نه پل پلوان را پسې ټول خبرې کوي. دا چا غم خادی نه ده.
د مومند اوسیدونکې 22 کلنه حمیده چې د سلورو بچو مور ده او د 13 کالو راهیسې خاوند په سعودي عرب کې مزدوري کوي. په داسې حال کې چې حمیده د تنور په غاړه ولاړه وه او ډوډۍ پخولې، مشال ریډیو ته وویل چې خاوند یې په کور و نو ډیره بډاډه وه او که چېرته غم خادی لتګ و نو د خاوند په اجازت پتلا. خو اوس له دې ویرې هم خپل پردي کره نه ځي چې چېرته څوک ورپسې خبرې ونه کړي. حمیده دا هم وایي چې په کور کې د خواښ سخر نه علاوه 15 لورونه او یووریانې هم اوسیږي او په دومره ګڼه کورنۍ کې ورته د خاوند نه بغیر وخت تیرول ګران دي.
خواښ سخر چې مې ژوندي و هغه وخت په لخه تیرېدو پای بانه ډاډه وم مشرانو د وړو مسله شي سکول نه جوړتیا بیار یو دغه زما په سري کور ګڼم دی خو ارسه غون بوج زما خپل سر باندې دی. څوک په ما باندې دغه نه کوي، لس ما سره سره نه کوي. چې خاوند ته یم کور ته راځم، دلته مزدوري ارسه کوزم یوازې یم. راته ووي کور کې ټول شته وي زه څه کوم چې درنه.
بل اړخته د بونیر اوسیدونکي 38 کلنی پروین مشال ریډیو ته وویل چې 14 کلنه وه نو د خپل کاکا زوی ته واده کړل شوه چې د شپږو خویندو یو ورور دی او سخر یې سمود وړاندې د زړه د ناروغۍ له وجې وفات شوې، ځکه یې د کور ټولې ذمهوارۍ د خاوند په غاړه شوې چې د مزدورۍ په غرض د 13 کالو راهیسې په قطر کې میشت دی. پروین دا هم وایي چې دوه اندروریانې یې واده دي او سلور ورته په کور ناستې دي او خاوند یې د خویندو د ودولو په فکر کې وي، ځکه د خپلې ښځې یا بچو په اړه هیڅ فکر نه کوي او دا چې د کور خرچې د خواښې په لاس ده نو ځکه اکثر خفه وي چې یو خو یې بچي بې پلاره وخت تېروي او بل یې د ژوند ضرورتونه په خلاص مټ پوره کیږي نه.
زه دلته خدمتونو ته کینول یم، مستش خدمتونه را باندې کوي. دی خوال ته تلې ولته ناستې خو له خپلو بچو د حال نه ځان نه خبرې چې زما د دې بچو به څه حل. بس په دې کې دی چې مور له پیسې ولېږم او خوریانو له مې دو کې واغو کې.
پېښور کې د زنانو له حقونو کارکوونکي شاندانه مشال ریډیو ته وویل چې په ټولنه کې دا عام دستور دی چې نارینه په کلونو بل ملک کې وي او ښځه یې یوازې ژوند تېروي، زکی د کور او بهر دواړه کارونه او ذمہواری پسر وی او جذبات او احساسات ته یې پاملرنه نکېږي او دا چې د زنانو سره داسې عمل د ظلم برابر دی.
آغا خزتا سوشل لائف کول دیر زیاد گران وی آغای کی مومنٹ کول دا آغای آغا ریسپانسیبیلیٹیز چی وی ڈبل وی آغای دا کور منڈا تڑا دا کور ہرس چی دا آغای کارون وی آغا ہم دا آغای خزی پسر وی دا آغای چی دا باہر کم کارون وی کم چی دا یو سڑی ذمہ داری وی بل جمع کا سبزی روڑا سلینڈر ڈکا اور مختلف دا جوند آغا دا تیرول چکم دغوی هغه هم د دې خزې په سر باندې وی کچر ته تک را تک شي تا خزې لته د مجبور په شانتي ناسته وی جی اوس خیر ال دو چی حالات دې زیات بدل شو علاوه نو ما ته بدا مسلی وی چی چرته بدل لونو زب یوازې نشم کلی ډیر مسائل به مون ته په مخرات لل تخا وی جی موومنت ګران شي داسې ایمیل ته
سر ظفر خان په پېښور پوهنتون کې د عمرانیاتو په څانګه کې استاد دی. مشال ریډیو ته وویل چې اکثر ځینې نارینه ودونه یوازې د کور او کورنۍ د خدمت په غرض کوي چې په کور کې په مستقله توګه د میرمن په صورت کې خدمت کوونکی موجود وي او بیا وروسته د غزنانه د خپل ډیرو جایزو حقونو نه محروم وي او د کمتر احساس سره ژوند کوي.
کم خلق چنتا جائن فیملی نا باہر جون کئی اغا یو کسل تا باہر وی او اغا دل تا کی پورا کورا نئی نخپل بچی او سرب ساتی او خزا بلکی اغا زان سر خوین دی رونا طول چکم دی اغوی زان سر ساتی پا پختونخواه کی چکم کلتور دی پا دی کی چکم دی زنانا بازار تا نشیت لی ڈاکٹر تا چکم دی پا خپل خواخا نشیت لی خپل بچی چکم دی پا خپل بانے نشی بوت لی باہر تا نو اغی دا مختلف ستونزو سمخامخی و اغا دا خپل کورن پر نور خلق باندې سکم دے کړه غوی ڈیپینڈنسی وی اپ کا غوی ولا ٹائم نور کین نو بی اغه شانتی سکم دے کړه دا خپل کارونه نشی کوله خاص طور باندې پدا سے خود زبانه سکم دے دا پکورنو کې دنا ډیر تور لګولې کیږي چې دې خاون دې ذات پیسې ګټي خود دې پټي دې منته نه راکې ټوله
چې د یو سړی په کلونو کلونو د مزدورۍ لپاره لخپل میرمن او بچو لري وسیدل په ماشومان او کورنۍ ژوند سره ریس کوي. په اړه د اسلام آباد اسلامک انټرنیشنل پوهنتون اسیسټنټ پروفیسر صدیق علی چشتی وایي چې زیاتره نارینه د مالی مجبورو له وجې نورو ملکونو ته د مزدورۍ په غرض ځي او په پردې هیواد کې دومره وس نه لري چې خپل بچي او ښځه هم ځان سره وساتي او دا چې په داسې صورت کې یوازې ښځه او بچی نه بلکې سړی هم د کړاوونو سره مخ وي.
اکثر بیگان چې وي هغه د دیاړۍ دپاره او مزدوریانو دپاره دیارې غیر ته ځي بالخصوص خلیجي ملکونو ته ځي هلته خو بس همداسې وي چې د کور هغه ضروري اخراجات پوره کولو دپاره غریبانان هلته ناست وي. مونږ خو یو طرف ته ګورو چې زنانه قرباني ورکوي او ماشومان قرباني ورکوي لیکن دې کې دا سړی هم سفر کوي نو دا یو معاشرتي مسله ده. کچرې داسې یو کس وي او هغه کور والا سره وي او خفګان وي او خفګان د وجې هغه د مسافرت والا بهانه جوړه کی او په میاشتو میاشتو په کلونو باندې د کور نه غیب وي نو داسې صورتحال چې دی د دې گنجائش په اسلام کې نشته.
کلینیکل سائیکولوجیسٹ سیدہ شاوانہ مشال ریڈیو تا اویل کسه هم زیات تر زنانا د خاوندانو په غیر موجود کای کی د سخرګنی کر جون کوي بلی بیا هم ورسره خپل معاشرتی مالی یا جسمانی ستونزې شریکولای نشي زکه د غزنانا رستر بلا د ذهنی دباو کار کیږي او وړاندې ورته په غوړه توګه جون کول کی مشکلات مخې ته وي.
پادر بعد پل پلار کور پری دی خامن دی ہم باہر وی بیسک نیڈ تھی نو پورا کیگی نو اٹومیٹکلی چھ تے کور والے پری دی گئی وچ بس خامن بے گئی نو پیا اگ دوار چھ تے کن اگ دی ذات افیکٹ کی لائف تینن سبا مو سے کدا چھن دی ذات کیسز راضی کم زنانہ چھ دی اگ دی ذات ڈپریشن شکار شو دی زک چھ خپل ضروریات چاتے نی شی پہلے خپل ایموشنز ہر سخ خپل زان اندر دباوی بی پی ورتا مسئلہ شی شوگر ورتا مسئلہ شی ٹینشن ورتا دی ذات وی اور دی چھ وجہ اگ تے ٹراما ہم او کر کیگی اور برین ہیمریج ورتا ہم کاس کیگی مین سیز یو بل چھ کم نن سبا ریسرچ اس پروف کرے دی ایٹنگ ڈس آرڈر ورتا خوراک یا دیر سات خوراک بن کی یا دیر سات خوراک کی نو اگے وچھ ورتا بیسٹی کاش بیسٹی کاش نو کولیسٹرول چھ اخ ہم بیماری راولی کلا دی انسان دماغی صحت ٹھیک نہ وے نو اٹومیٹکلی اگا بر نہ با ایکٹ کولے شی نہ خپل ایموشنز ویلے شی چھ دما مائنڈ کی سی نہ با دنیا مخ اترات لے شی لمون چھ کم خود اعتماد دا اگا با دیر سات لو شوق مطلب ما تخپل ہسبنڈ ما تخپل کور والا ہی امپورٹنس نہ را گئی نو زب خل کو مخ تسنگ بیہیو کو خپل خاون تبم سونوے خسر خو اگے تبم سونوے اگا خپل معشوم اغازید بانی تکی
سیدہ شاوانہ شادہ ہمو ویل چکا چرے میان دی پا ذہنی توگا صحت مندی نوی نو بد غیزی پا اولاد ہم پری وزی او دخپل و بچو پا غور طریقہ تربیت او نکرل شی چو رست پا ٹولنکی دا نفسیاتی مسلو خکار میان دو معشومان دا مثبت کردار ادا کول جوگا نوی
کم پریگنینسی پیچ کے راضی پوسٹ نیٹل پریگنینسی کے مسئلہ راضی خطا دی چھ کلمہ مور ڈیرا زیادہ ہوپ لیس نہ شی مطلب نا امید شی خپل دخا و نا خپل دس خرخوا گنا نو چھ کلے معشوم پیدا شی نو یا بو تو سی پی وی یا بو تو ڈاؤن سنڈروم سنا سا مسئلے سر باغ پیدا کی یا بو تو آٹیزم یا بو تو بلس بیماری وی چھ کل اغا سی خپل ایکسپریس کو لینے شی نو اگے وجہ اسی خپل زان دباوی دباوی نو اگے وجہ ہیلوسینیشن پرسنالٹی ڈس آرڈر زمو سائیکولوجی کی بلا شی ڈس آرڈر مطلب چاہتا اوبسیشن کا شیشہ تو پرسنالٹی تو پرسنالٹی ڈس آرڈر دا کنا چھ مطلب لکا بس زس نہ پی جنی جان چھ زس سوکھی ہم دا سوکھ دی زکا چھ کلا مو ڈپریس وی نو اغا نو چاہتا می غا خپل معشو مانا غو سو بازی اور اغا معشو منگوئی چھ نہ دینا نوٹ کئی ہنن سبا چھ کما معشو مان دی غی ہر چیز دی نوٹ کئی 1 ٹو 5 ایئر پر ایج منگوئی کنا دی لو بھی کئی دی دغا کئی خو اغا چھ دی کرا اغا لو بو کی دی سی زرا نوٹ کئی منگ لوئی دا شانتی کن چھ منگا اغا سیز نوٹم کو منگا اگنور کو خو معشو دا غا ٹیم دا پتہ چھ زما امپورٹنٹ زما مور تھا نو اغی وچھ اغا دی ذات نکلن سی تور چھ کلا اغی تور چھ آٹومیٹکلی اغم ڈپریشن خوف پاور تراشی ہر چانہ بیری گی
پاکستان د بشری حقوقو کمیشن د شمیرو لمخې په کال 2021 کې 25 کال 2022 کې 6 او روان کال 13 شکایتونه زنانو د خپل خاوندانو په ضد دې کمیشن ته ریپورت کړي دا هغه زنانې دي چې خاوندان یې لډیر مدیر هسي په نورو ملکونو کې میشتي او په مکمله توګه د خپل خزو په حقوقو پوره کولو کې ناکام دي اسما خان پیخور کی د بشری حقوقو د کمیسون غړی ده او د یوې وکیلی په حیث هم خپلې ذمہواری تر سره کوي نو مولوی مشال ریډیو ته وویل چې په بهر ملکونو کې میش نارینه په ضد کې د میرمنو لخوا د نان نفقې نه میلاوېدو ځان سره نه بوتلو او ورته بیل کور نه ورکولو په اړه ډیر شکایتونه راځي چې فیصله ای عدالت د دریو نه تر څلورو میاشتو کې اوروي ولې د طلاق یا خلا په صورت کې اولاد مور یا پلار ته د حواله کولو په قانوني فیصله کولو کې اکثر مده زیاته ولګي
کورٹ کې چکل کیس داخل شي پیرا نوټیسز دی بیا چې پارٹیاں را شي نو بیا د غوی ریکنسیلیشن هم کې گیف سپریشن د پاره 3 منس یا 4 منس کې د غی د خل ګرام شي بیا د غی عدت پیل شروع شي اغه نه پس چې کوم نن نفقه خبره ده د ماشومان په پیله 3 میاش څنګه چې خل او شي نو غی سره د غی اورډر مو شي خو غ انټرمي انټرم دای چې فاینل اورډر پورې دي نو هغه او ما غ انټرم مت ملاوي بیا چې کله فاینل اورډر شي اغه نه پس وت بیا کوټ ډیسایډ کی چې دا نن نفقه ماشومان د پاره پوره ده او کنه د پوره او بل خبر ادا چی کلا کیس بھی کنا مینٹیننس دا پارا نو اخو ڈیر زر ختم شی خلام ڈیر زر ختم شی کو پاگے کی کچا تا ڈو بھی خبر را شی پراپرٹی نو غبیا ڈی رو گت چار سی پی یو ڈیفرنٹ میکانزم دے منگ خپل یو آؤٹ ریچ کو اگے کی منگ لنکس اسٹیبلش کڑی دی مختلف ڈپارٹمنٹ سرا زمونگ کمپلینس اینڈ فائرز دی غمونگ ڈسٹریبیوٹ کڑی دی پاگے بن زمونگ دا کانٹیکٹ نمبر تھرو آؤٹ پاکستان سونا زمونگ آفیسز دی نو دا غی منگ کانٹیکٹ نمبر اگے سرا شیئر کڑی دی ٹول سرا نو خلک یاد زمونږ ویب سایټ باندې کمپلینټس یا چارسی پی ټول انفارمیشن دی داغه پتو باندې رابطه وکړئ
پاکستان د بشری حقوقو د کمیسون چارواکی وای چې د زنانو د تشدد د مخنیوي په اړه په جوړ کړل شوی قوانینو عمل درآمد په غوره توګه نه کیدو له وجې د زنانو حقونه تروړل شي، نو ځکه د وخت تیریدو سره د زنانو لخوا هم د خپلو خاوندانو په ضد عدالت کې په شکایتونو جمع کولو کې زیاتوالی راغلی. دا و د نن ورځې خبرونه. اجازت غواړو. د الله په امان.
مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندې او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شي.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.